افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمې مې کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګ یونیس پروګرام مهیروي خو مخکې د چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونه کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د باندنیو چارو وزیر د سوریې د انتقالي حکومت له بهرنیو چارو وزیر اسد حسن الشیبانی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. امیر خان متقی په دې ټلیفوني تماس کې الشیبانی ته د سوریې د باندنیو چارو د وزیر د ټاکل کېدو په خاطر مبارکي ویلی او د سوریې د نوي حکومت د عافی او ښې حکومت ولې درجې ستایلی دی. د طالبانو د باندنیو چارو وزارت پرون جمعه په دې اړه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د سوریې د انتقالي حکومت د باندنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د افغانستان او سوریې ترمنځ اړیکې لا پراخې شي او د دواړو هیوادونو پلاوی له یو بل سره وویني. د طالبانو حکومت په داس حال کې د بشر الاسد رژیم پر ضد او د احمد الشره په مشرۍ د ځواکونو د وخت رسیدو ملاتړ کړی چې د ځواکونو په سوریه کې ښځو ته د کار او زده کړو په شمول د ازادیو د ورکولو ژمنه کړې ده، خو طالبانو ښځې د زده کړو او کار په شمول له ټولو لومړنیو بشري حقونو محرومې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې په ټول افغانستان کې تر 1,45,000 زیاتو کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. د سازمان ویلي چې د 5 غیر دولتي سازمانونو په همکارۍ په 19 ولایتونو کې 106 روغتیایي مرکزونه تر پوښښ لاندې راوستي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې په 10 ولایتونو کې 15 روغتونونه پیاوړي کړي دي. د هغو په منځ کې 9 د ساري ناروغیو، 2 بیړني روغتونونه او 6 د رواني ملاتړ او درملنی روغتون نه دي. د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان وایي پر افغانستان د بمباری او د کډوالو د جبري ایستلو له کبله په پاکستان کې ترهګري کمه شوې نه ده، خو کرکه ورسره ډېره شوې ده. عمران خان پرون جمعه د اډیالی په محبس کې خبرالانو او مدافع وکیلانو سره په خبرو کې وویل ادا کده چې که افغان کډوال په زور وېستل شي نو ترهګري به ورسره کمه شي، خو دې کار د امنیت له کېدو سره مرسته ونه کړه، مګر د دوه هیوادونو ترمنځ کرکه زیاته کړه. عمران خان د وکیلانو او خبرالانو سره خپلې خبرې پر خپل ایکس پاڼه کې خبرې کړې او ویلې چې پاکستان پر افغانستان دوه ځلي بمباري کړې ده. له بلې خوا پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د کابینې په غونډه کې په غیر مستقیم ډول پر افغانستان د پاکستان د هوایی برید دفاع وکړه او ویل چې د طالبانو حکومت باید د ټي ټي پی په وړاندې څرګند دریځ غوره کړي او پاکستان دوه ګونی چلند نشي زغملی. د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چهودری پرون جمعه وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په 2023 میلادي کال کې په څه باندې 9,500 عملیاتو کې د دولت 925 وسلوال مخالفین وژلي دي. چودری په یو خبری کانفرنس کې وویل په هیواد کې هر ورځ د پوځ استخباراتي ادارو او پولیسو له لوري له 109 او څخه زیات عملیات ترسره شوي دي. د پاکستان د امنیتي چارواکي وویل چې په وروستیو ورځو کې د امنیتي ځواکونو پر ضد تر ټولو جدي برید د جنوبي وزیرستان په یو امنیتي پوسته وشو چې په ترڅ کې 14 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د راپور له مخې د روان کال په لومړیو 10 میاشتو کې په پاکستان کې د ناامنۍ 1,568 پیښې ثبت شوي چې د هغو په منځ کې 9,78 په خیبر پختونخوا کې ثبت شوي دي. په دې پیښو کې 1,538 کسان وژل شوي چې ډیری امنیتي ځواکونه دي. په پاکستان په تېره بیا په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې په وروستیو کلونو کې امنیتي پیښې خورا ډیرې شوي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر وایي چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو 650 داسې کډوال نیولی دي چې د اقامت قانوني اسناد یې نه درلودل. علي یرلیکایا پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه کسان د کلکان 6 په نوم د عملیاتو په ترڅ کې پیژندل شوي او نیول شوي دي. د هغه په وینا خپلو هیوادونو ته د دغو کډوالو د بیرته ستنېدو چارې پیل شوي دي. د نه دي ویلي چې نیول شوي بیا اسناد کډوال په کومو هیوادونو پورې تړاو لري، خو په تېرو دوو کلونو کې د ترکیه امنیتي ځواکونو د نورو ملتونو ترڅنګ ګڼ شمېر افغان کډوال هم نیولي او اکثره یې افغانستان ته لیږلي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن خپل لومړی پاڼۍ په داسې حال کې پیلوي چې پرون یې 95 منډې وکړې او دوه لوبغاړي وبایلل. تر دې مخکې پرون ناوخته د زیمبابوې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې 500 منډې وکړې. د زیمبابوې لپاره درو لوبغاړو سلیزې وکړې او له کبله داسې سیالي افغان لوبډلې ته سخته شوه. ټاکل شوې ده چې افغانستان او زیمبابوې یوه بله ټیسټ لوبه هم وکړي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د افغانستان طالبان باید د ټي ټي پي پر ضد غوڅ دریځ غوره کړي. د پکتیکا په برمل د پاکستان له برید وروسته د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ ناندرې تیزې شوې. آیا هغه جدي دي؟
زما په نظر ټي ټي پي، طالبان او داعش ټول د پاکستان د استخباراتو او جی ایچ کیو پروژې دي.
په یو راپور کې وویل چې په ایران کې پر افغان کډوالو په دې وروستیو کې د هغې هیواد د چارواکو فشارونه لا زیات شوي دي. د خوست په لکڼیو کې د قومونو یووالي تر سرلیک لاندې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېده.
د دې موخه دا وه چې په سیمه کې ځوانان سره یو ځای شي، د دوی ترمنځ هغه ستونزې، هغه تربګرانۍ له منځه لاړې شي او په یووالي او اتحاد سره ژوند وکړي.
په کندهار کې یو کس په خپل شخصي لګښت یو ژوبن جوړ کړی چې ډیر خلک لیدو ته ورځي.
دلته دا بګواش راغلی نو اولادونه هم راوستلی دي. یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو لپاره چې سړی راولي رقم رقم حیوانان شته.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د آذربایجان د پارلمان یو غړی وویل د هیواد د هوایي شرکت الوتکه چې په دې وروستیو کې په قزاقستان کې لویدلې ویشتل شوې ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د افغانستان طالبان باید د ان ټي ټي پی پر ضد غوڅ دریځ خپل کړي. هغه له دې سره سره چې افغان طالبانو د بدل اخیستو ژمنه کړې ده د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ د برید دفاع وکړه. په همدې منځ کې ځینې راپورونه وایي چې پر ډیورن کرښه د دواړو خواوو ترمنځ څو ساعتونو په مخه بیا نښته شوې ده. د طالبانو او پاکستان حکومت په خپل منځ کې نښته تایید کړې نه ده، خو پر برمل له هوایي برید وروسته د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې انترنګلې شوې دي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د پکتیکا ولایت پر بربل ولسوالی د پاکستان د هوایی ځواک له بمباری وروسته له پکتیا څخه ځینې راپورونه وایي چې د پنجشنبه په شپه د دې ولایت په ډنډو پټان ولسوالی کې پر ډیورن کرشه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. وی طالب سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نښودلو په شرط تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دسمبر په 28مه د شپې شاوخوا 1 بجې پیل شوه او 2 ساعته دوام وکړ. د دې نشتی په ترڅ کې دواړو خواوو د یو بل پر ضد له درنو وسلو کار واخیست. د سیمه ایزو سرچینو په وینا د پاکستاني ځواکونو لخوا توغول شوي ځینې راکټونه د ملکی خلکو پر کورونو لګیدلې دي، خو تر اوسه دواړو خواوو ته د اوښتې مرشوبې یا زیانونو په اړه معلومات نه دي خپاره شوي. پاکستان او د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. خود طالبانو یوې بلې سرچینې وویل چې پاکستانی پوځیانو خپلې خواته هوایی ډزې کړې دي چې له کبله د دواړو خواوو ترمنځ نښته نه ده شوې. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې د پکتیکا له بمبارۍ وروسته لا کړکېچنې شوې دي. طالبانو ویلي چې له پاکستان څخه به د دې برید بدل واخلي، خو د پاکستان صدر اعظم پرون د کابینې په یوه غونډه کې د برید دفاع وکړه. ویل چې د طالبانو حکومت باید د ټي ټي پي پر ضد کلک اقدامات وکړي او پاکستان دوه ګونی چلند نشي زغملی. د همداراز وویل په داسې حال کې چې پاکستان له افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتونکی دی، دا نشي منلی چې د ټي ټي پي غړي په افغانستان کې آزاد وګرځي. شهباز شریف په وزیرستان کې د ټي ټي پي د تازه حمله په ترڅ کې د خپل پوز د یو جګ پولیس صاحب منصب د وشل کېدو یادونه هم وکړه. ټي ټي پي ویلي چې په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ په یو برید کې 14 سرتیري وشل دي، خو په داسې حال کې چې شهباز شریف د افغانستان پر خاوره د هوایي برید دفاع کوي، د دغه هیواد پخواني صدر اعظم عمران خان چې په زندان کې دی ویلي دي چې دا ډول بریدونه د پاکستان ستونزې نشي حل کولی. عمران خان پرون جمعه د اډیالې په محبس کې له خبریالانو او مدافع وکیلانو سره په خبرو کې وویل ادعا کېده چې که افغان کډوال په زور وایستل شي نو ترهګري به ورسره کمه شي، خو دې کار د امنیت له ښه کېدو سره مرسته ونه کړه مګر د دوو هیوادونو ترمنځ کرکه زیاته کړه. عمران خان له وکیلانو او خبریالانو سره خپلې خبرې پر خپل ایکس پاڼه کې خپرې کړې او ویلي چې پاکستان پر افغانستان 2 ځلې بمباري کړې ده. د طالبانو او پاکستان اختلاف او ناندریو ته ځینې افغان شنونکي د شک په سترګه ګوري. د پوهنتون پخوانی استاد او د سیاسي چارو کتونکی عزت الله پیژان یو له دغو کسانو څخه دی.
زما په نظر ټي ټي پي، طالبان او داعش ټول د پاکستان د استخباراتو او د جی ایچ کیو پروژې دي، او دا پروژې او دا گروپونه دوی د خپل ځان په ګټه په بیلابیلو وختونو کې د بیلابیلو لارو کاروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ تایید کړ چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان په بمباری کې ملکی وګړي وژل شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په دې وروستیو کې په ایران کې پر افغان کډوالو د هغې هیواد د چارواکو له لورې فشارونه بیا زیات شوي دي. د ایراني وجکپوړي امنیتي چارواکي د هیواد کې د بې اسناد بهرنیو اتباعو او د کار ګمارونکو په وړاندې د سختو اقداماتو خبرداری ورکړی. په عین حال کې یو شمېر افغان کډوال چې په کیش او د ایران په ځینو نورو سیمو کې اوسېږي وایي د افغانانو په وړاندې ورځ تر بلې د ایراني چارواکو چلند سختېږي.
په ایران کې د افغان کډوالو د شتون او د کار پر وړاندې د محدودیتونو په دوام تازه د دغه هیواد یو جکپوړي امنیتي چارواکي اعلان کړی چې د بې اسنادو بهرنیو اتباعو یعنی افغانانو شتون په دې هیواد کې جرم دی. ایرانی چارواکي او رسنۍ د بهرنیو اتباعو او غیر قانوني اتباعو استعلام په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره کاروي. د ایران تسنیم خبری آژانس د پنشن می په ورځ د دسمبر په شپږویشتمه د ایران د پولیسو د عمومي قومندان د ځای ناستي سردار قاسم رضایی له قوله راپور ورکړی چې د دوه غیر قانوني اتباعو په کار ګمارنه هم جرم دی. هغه په کیش ټاپو کې په یوې غونډه کې له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې په ځانګړي ډول په سیاحتي سیمو کې لکه کیش د دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. صفی الله چې په کیش کې میشت یو افغان دی ازادي راډیو ته وویل
یو کال کېږي چې په کیش کې د امام خمینی په بلوار کې په یو فابریکه کې کار کوم. شرایط ډیر سخت دي. افغانانو ته دلته هیڅ اجازه نه ورکوي. وایي تجارتي شار دی او نه غواړو افغانان نظم ګډوډ کړي. کوم ځای کې چې زه کار کوم د یو افغان دی، کنه ایرانیان د پولیسو له بیرې هیڅوک کار ته نه نیسي.
د تهران د پاکدشت سیمې اوسیدونکی احمد زبیر وایي څو ورځې وړاندې پولیسو په دې سیمه کې فابریکې د افغانانو د ګمارنې په جرم وتړلې او هغوی یې له کاره وایستل. هغه ازادي راډیو ته وویل
فابریکې په بشپړ ډول تړلې دي او ویلي دي چې نور افغانان نه ګماري. حالات ډیر ناوړه دی او اوس موږ کار لټوو چې وګورو په نور سیمو کې پیدا کیږي او که څنګه. افغانان هر ورځ ایستل کیږي او وضعیت هیڅ د پخوا په څیر نه دی.
ایرانی چارواکي تل د دې هیواد پر اقتصاد او زیربناوو د بهرنیو اتباعو د فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې اعلان کړی چې که څوک د دوی په خبره غیر قانوني کارګران ونیسي د هرې ورځې په بدل کې به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان یعنی $40 جریمه ورکوي. حکومت څو ځلې د غیر قانوني کډوالو د ځپلو هڅې کړې دي او اقتصادي ستونزې یې د دې اقداماتو لامل ګڼلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو واک ته تر بیا رسیدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو ورتګ ډیر شو. ډیری دوی د سیاسي بې ثباتۍ، تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو له امله د هیواد ته پناه وړي. مخکې ایراني چارواکو ویلي وو چې د 2015 کال تر مارچ پورې به له دې هیواد څخه له 2 میلیونه ډیر افغان کډوال وباسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د ازربایجان د پارلمان یو غړی وایي چې د دې هیواد د هوایي شرکت الوتکه ویشتل شوې ده. د ازربایجان د هغې الوتکې په اړه چې د چهارشنبې په ورځ په قزاقستان کې ولویده شک دی چې د روسیې د هوایي دفاع په توغندوی ویشتل شوې ده. په الوتکه کې یو ټپي شوی هم ویلي چې تر پیښې مخکې د چاودنې غږ اورېدلی و. تفصیل لیس مسروان په راپورټ کې.
تلور سرچینو د آذربایجان په جمهوریت کې ریوټرز خبری آژانس ته ویلي چې د چهارشنبه په ورځ په قزاقستان کې د دې هیواد مسافر وړونکې الوتکه د روسیې د هوایي دفاع سیستم لخوا نسکوره شوې ده. یو مسافر وړونکې امبرایر الوتکه د چهارشنبه په ورځ د جدې په 15 نیټه د قزاقستان اکتایو ښار ته نږدې ولوېده چې په پایله کې 8 کسان مړه شول. دا پیښه وروسته له هغه رامنځته شوه چې د الوتکه د روسیې له هغې سیمې څخه تېره شوه چې په تیرو میاشتو کې مسکو پکې د اوکراین د بې پیلوټه الوتکو د بریدونو د مخنیوي لپاره د هوایي دفاع سیستمونه ځای پر ځای کړي وو. د آذربایجان دولتي سرچینو یورو نیوز شبکې ته هم تایید کړی چې د قزاقستان په اکتایو کې د آذربایجان د هوایي شرکت الوتکه د روسیې له مځکې څخه هوا ویشتونکي توغندي په واسطه ویشتل شوې ده. د دې سرچینو په وینا توغندی د ګروزنی په اسمان کې د بې پیلوټه الوتکې د فعالیت پر مهال د آذربایجان د هوایي شرکت د 8422 الوتنې په لور توغول شوی. د آذربایجان جکپورو چارواکو هم آنادولو خبری آژانس ته ویلي چې هغه الوتکه چې په قزاقستان کې لوېدلې وه د روسیې د هوایي دفاع سیستم له لورې په نښه شوې وه. په همدې حال کې روټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې د قزاقستان د مینقشلاق سیمه ییز څارنوال ابیلای بیک وردا بایف د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د قزاقستان پلټنې تر اوسه دې پایلې ته نه دي رسیدلې چې د آذربایجان د هوایي کرښو الوتکه د روسیې د هوایي دفاع سیستم لخوا لوېدلې ده. ویشتل شوې الوتکې ته په هیڅ روسي ډګر کې د بیړنۍ ناستې اجازه نه وه ورکړل شوې او پیلوټانو ته لارښوونه شوې وه چې خپل سفر ته د قزاقستان د اکتایو لور ته دوام ورکړي. د الوتنې په مسیر کې چې د کاسپین سمندرګي پر سر تیرېده د الوتکې د موقعیت موندونکي سیستمونه هم ګډوډ شوي وو. د آذربایجان د سرچینو په وینا دغه توغندی د پانتی سیر ایس هوایي دفاعي سیستم څخه توغول شوی وو. روسي سرچینو هم تایید کړی چې کله دغه الوتکه د چشنیا له سیمې تیرېده د روسیې د هوایي دفاع ځواکونه د اوکراینی بې پیلوټه الوتکو په وړاندې په عملیاتو بوخت وو. یوې هوایي امنیتي کمپنۍ د پنجشنبې په ورځ امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال ته ویلي وو چې احتمال شته چې د روسیې د هوایي دفاع سیستم توغندي د آذربایجان الوتکه ویشتي دي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د قزاقستان، آذربایجان او روسیې چارواکو اعلان کړی چې د دې پېښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل ښار د مکرریانو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د بلاکونو د مرکز ګرمیو سیستم سم فعالیت نه کوي. دوی وایي په دې ساړه ژمي کې د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د مکرریانو د اکثرو بلاکونو له جوړېدو څو لسیزې اوړي چې د مرکز ګرمي په ګډون د کانالیزاسیون او د اوبو رسولو سیستم رغېدو او دغه راز ساتنې ته اړتیا لري. نور د عابد سپوږمۍ په راپور کې
د ژمي د موسم له پیل او د هوا له سړېدو سره هم مهاله د کابل ښار د مکرویانو یو شمېر اوسیدونکي د مرکز ګرمیو د سیستم د غیر فعال حالت په تړاو د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې د یخنۍ له امله سختو ستونزو سره مخ دي. هغوی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره هیڅ اسانتیاوې نه لري، ماشومان یې ناروغان شوي دي. د دوی په خبره د طالبانو د واکمنۍ راهیسې دا دریم ژمی دی چې د خپلو اپارتمانونو د مرکز ګرمیو له غیر فعال حالت شکایت کوي، خو په خبره یې چا یې تر اوسه غږ نه دی اورېدلی. پلوشا چې د کابل د مکرویانو یو اوسیدونکی ده ازادي راډیو ته وویل
مرکز گرمی نداریم در مکرویانو، مادر جانم هم تکلیف زیاد نفس تنگی
زمونگ سونزی پا مکرویانونو که دیری دی مرکز گرمی فعالی ندی. زد سالن دی سخت ناروخی لرم، د پخوا املا تکلیف لرم او پا چوکی پا نسل منز کبم. د طولو مکرویانونو د خلقو سونزی پا جمی که دیری دی زکا مگنو شو کولی خپل کرونا گرم کرو. ما شمان می هم تر ریزه شو تو خیگی
نمیتونیم اما جای گرم بسازیم و اولادای ما بسیار زیاد تکلیف دارن، همیشه ریزش و سینه و بغل میشن.
جمشید چې د مکرویانو بل اوسیدونکو دی ازادي راډیو ته وایي
چې له 5 سال به طرف دی محل زندگی میکنیم،
موږ 50 کاله کیږي چې دلته وسیږو. مخکې مرکز ګرمي فعال وي، خو اوس سیستم غیر فعال دی. هڅې روانې دي چې دا سیستم فعال سي، خو تر اوسه بې پایلې دي. موږ ته اجازه نشته چې د لرګیو بخارۍ کښېږدو. خونې کانکریټي او یخې دي، موږ له ګازه کار اخلو.
که څه هم د کابل د مکرویانو د بلاکونو یو شمېر وکیلان هم دا ستونزه تاییدوي، خو د موضوع د حساسیت له امله یې په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې. د کابل د مکرویانو د مرکز ګرمیو د ریاست د ساتنې او مراقبت آمر انجینر محمد انور هم په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د کابل د مکرویانو د اوسیدونکو شکایتونه په داسې حال کې دي چې له دې مخکې د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی وو چې د ژمي په رارسېدو د مکرویانو د استوګنیزو بلاکونو په ګډون د ښارګوټو او شخصي ودانیو خاوندان مسؤلیت لري چې ټول ګرم کوونکي سیستمونه ګازي یا برقي کړي چې د هوا له ککړتیا مخنیوی وشي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
د خوست په لکنو کې د قومونو یووالي تر سرلیک لاندې د سلګونو ننداره کوونکو په ګډون د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د دغو لوبو اتلولي چې د بلال مندوزي لوبډلې په خپل نوم کړه، د خوست مرکز ولسوالیو 14 لوبډلو پکې ګډون کړی و. د دغو لوبو منتظمینو ورزشکارانو لپاره په ښار او نږدې سیمو کې د لوبو د میدانونو او په څه ناڅه لویې کچې د سپورټي سیالیو د جوړولو غوښتنې وکړې. والیبال په افغانستان کې له پخوانیو لوبو څخه ده چې په دې هیواد کې ډېر مینهوال لري. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې اورئ.
دا د خوست د لکنو اړوند د بودیخیرو په سیمه کې د بلال مندوزی او تڼیو د الف لوبډلې ترمنځ د والیبال د سیالیو پای لوبه ده چې اتلولي بلال مندوزی لوبډلې په خپل نوم کړه. د والیبال یا د لوبې چې د اړیکو په نوم د یوې نادولتي مؤسسې په مالي ملاتړ ترسره شوې 15 ورځې دوام وکړ او د خوست د مرکز ولسوالیو 14 لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. د اړیکو دفتر استازي ایوب اندیال مشال راډیو ته وویل
د دې موخه دا وه چې په سیمه کې ځوانان سره یوځای شي، د دوی ترمنځ هغه ستونزې هغه تربګرانۍ له منځه لاړې شي او په یووالي او اتحاد سره ژوند وکړي.
ورزشکاران سپورت او لوبې د ټولنې په سمون او اصلاح کې ګټورې بولي او وایي په دې سره ځوانان متوجه کیږي چې د روغتیا ساتنې تر ټولو ښه او ګټوره لار سپورت او د منظم ورزشي تمرینونو ترسره کول دي. یو تن ورزشکار احسان الله احسان وایي
لوبې د ټولنیزو اړیکو ټینګولو لپاره د نشه یي موادو مخدره موادو د مخنیوي په خاطر ډېر موثره ته امیدي دلته ځوانانو درې میاشتې ترای کی لوبې کی او د نشه یي موادو مخنیوي کی.
خوستی ورزشکاران وایي څومره چې د دې ولایت ورزشي ادارې او فدراسیونونه سپورتي لوبې په لار اچوي په هماغه کچه دې ځای کې د عادي او رسمي سپورت برخې پیاوړي کیږي. یو بل تن ورزشکار بلال وویل
وختنه مدادی چې په رتلونکي کې دا ډول برنامه نورم په لار واچول شي تر څو د ځوانانو ترمنځ یووالي او انسجام مخه برابر شي.
د لوبو منتظمین وایي د خارونو په پرتله په ولسوالیو او اطرافي سیمو کې د سپورتي لوبو ننداره ډېره وي او خلک ډېر مینوال دي، خو د لوبو لازمي اسانتیاوي پکې نشته. د لوبو یو منتظم شریف خان پښتونیار وویل
یو هر وخت د فورم موږ داسې چلی برابري کړې دي او موږ ته د فدراسیون له لوري مقصد داسې نور توجه نه شوي دي، خاص میدانونه نه لرو نو موږ هم وختنه
والیبال په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې یوه پخوانۍ لوبه ده چې په ښارونو او کلیو کې مینهوال ډېر دي او له پخوانه د ښوونځیو د سپورت په مضمون کې هم د یو مهم ورزش په توګه تدریسېږي. خو بیا هم په افغانستان کې د شته ستونزو او د سپورت په ډګر کې د نیمګړتیاو له کبله افغاني والیبالارانو په نړیوالو سیالیو کې هغه لاسته راوړنې نه دي خپلې کړې چې ولس یې هیله لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په کندهار کې یو کس په خپل شخصي لګښت ژوبڼ یا باغی وحش جوړ کړی دی. د مسؤلینو په وینا هره ورځ دې ژوبڼ ته په لسګونو کسان ورځي، خو په ځانګړې توګه د پنجشنبې او جمعې په ورځو د سیلانیانو شمیر زیات وي. نور تفصیل دې صادق رښتینی په راپورټ کې.
د وسپنیزو پنجرو شاته ولاړ لسګونه کسان چې ډیره برخه یې ځوانان او ماشومان دي، د دوو کوچنیو او سپین رنګه ښکلو زمریانو ننداره کوي. په کندهار ښار کې د وحشي ژو او مرغانو دا ځانګړی تازه پرانستل شوی ژوبڼ د دې ولایت د اوسیدونکو لپاره د تفریح فرصت برابر کړی دی. د کندهار ښار د 15 ناحیې اوسیدونکی سید محمد اغا د خپل اولادونو سره یو ځای د دې ژوبڼ لیدو ته راغلی دی. دی وایي د ژوبڼ ننداره یوازې د تفریح لپاره نه ده، بلکې اولادونو ته د حیواناتو په اړه د معلوماتو ورکولو یو غوره موقع ده.
دلته دا بغواش ته راغلی نو اولادونه هم راوستلی دي. یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو دپاره چې سړی راولي، رقم رقم حیوانان شته د کوچنیانو دپاره چې سړی ورښکاره کولی شي، لیدلی شي کوچنیان ولې په موبایلو په دغو کې لیدلی دي، مخامخ یې نه لیدلی. نو ډېر ښه ځای جوړ کړی دی، تفریح د کوچنیانو دپاره ډېر ښه ځای دی. چې د سرمایه ګذاري وکړي پر داسې ځایو باندې، تفریح ځایو باندې چې یو خو ډېر جنګ ځپلی هېواد دی چې خوشحالي وشی نه تر ډېره حده. نو چې داسې یو ځای نه جوړ شي، هم به کوچنیان راتلل، هم به غټان راتللی سي، یو هغه ذهني آرامګاوي ذهنونه بیا آرام سي.
دا باغیواش په ځانګړي ډول د ماشومانو او ځوانانو لپاره د ساتیري یو مهم ځای ګرځېدلی دی. د کندهار اوسیدونکي وایي په دې ښار کې دولتي پارکونه او نور تفریحي ځایونه کم دي. دوی د شخصي هڅو له لارې د دغه ډول تفریحي او معلوماتي ځایونو جوړېدل استایي.
دغه ځای صاحب کور ودان زموږ ټول وطنوال ته ښه تفریحي ځای جوړ کړی. دا اوس تو ګوره دوی نه مختار شته انسانان دي، مخلوق دي، ورته راځي. انا دلته دغه شان دي رقم شهید تاسو زه خپل بس په دغه منځ کې کې نه دی یو څه نو داسې ډېر نږدې مې دي څه ګوښه مې راځي ورته راغلی.
اولاد څخه موږ دا هیله لرو چې بس په ما پول په اړه ول سوالی کې معنا دا چې یو یو ځای ته پرې جوړ شي چې هر شی دا خو بغواش دی، بل شی دا پاره دی، بل شی یو بل شی.
د کندهار ښار په درې مناهي کې جوړ شوی دا ژوبڼ د حاجی محمد قاسم په نوم یو سوداګر د 300 زره امریکایي ډالرو په لګښت جوړ کړی چې شاوخوا 40 ډوله وحشي حیوانات او مرغان لري. دا غ په وینا غواړي ژوبڼ پراخه او سره په څنګ کې یو تفریحي پارک هم جوړ کړي.
حیوانان خو تقریبا 15 رقم حیوانان دلته موږ لرو. ډېر سیلانیان چې دي د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه راځي. دا نور ورځې هم راځي خو لږ دي. د جمعې ورځ او د جمعې په شپه باندې رش ډېر دي. او دغه لرم ګرده وحشي حیوانان لرم خو څه دا وسه کم دي، تقریبا 40 رقم دي، د 50 رقم یې رسوم. ځکه چې زموږ ځای چې اوس دغه جوړېدو په حالات کې دی، ځایونه نه جوړ د کوم حیوانان چې ځایونه جوړیږي هغه ورته راوړو.
د دې ژوبڼ ډېره برخه حیوانات له نورو سیمو او بهرنیو هیوادونو څخه راوړل شوي دي. د ژوبڼ د مسؤلینو په وینا په افغانستان کې د یو شمېر وحشي حیواناتو نسل د ختمېدو له خطر سره مخ دي، او د دې ډول ژوبڼونو جوړېدل د حیواناتو د ساتنې او نسل د دوام لپاره ګټور بلل کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اوري دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.